اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي. د دوحې تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سره میاشت ټولنه وایي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغۍ اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیږد خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیره شپه په کوټي سنګي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلی به سبا شنبه په دوهمه 50 اووره یا یوریزنې مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 50 اووره مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 نیمه منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د دویم لوبې لپاره هم تمرینات تر سره کیږي. لوبډله به بشپړه چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړی لوبه کې 2 نیمه منډو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زمونږ هیله هم دا ده چې د سویلي افریقا سیریز په سیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپله درېیمه 50 اووره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 50 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې دیره وو او ویل کېږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کېږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندیشمن دي. دوی وای
ما کیس جدی دی چې دا سرکاري کې مو فلاره کې پات کېږو. ما خوښ دره دي چې موږ په دوسیا کې رسیدګي باید شو شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې دلري.
دغه باغلارم د انارو خریدار او شی نسته. دا څو کال کېږي بل دغه سی ورسته سی خلکو ته سره ورکو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د پخواسه خو بيخه په 100% کې الوی نه دی پاته. لاس په ساده بازار دی اوس. پیسې نشته.
طالبانو په خوښ کې دوی رادیو غانې بندي کړې دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همي مطالب لوستل شي. ازادي رادیو دات کام زموږ ته وی پانی پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتیدو د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړین جونې واده کړي. د شمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندیشنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمل به په شمی کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندیشنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بې وزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بې وزلي له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
یک دختر 5 ساله به ازدواج
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 لسمنه غنمي پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم مژ د لال دربار پرته بل چارن لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمیر کورونه یو ویلي و چې د بې وزلۍ له کبله اړسي وي چې خپل لوڼی په کم عمر کې یو واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالی او د اقلیمي بدلون د کړکیچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي یو شمیر هغه افغانان اندیشمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته درې مو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشي د امریکا لنوي جوړیدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چاري چټک کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کې سونه لري اندیښمن کړي دي. د دوی اندیښنې چې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15مه بریالی شو. عمر په پا پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشری د وروستۍ ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، د خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي، نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ لژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6مه په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیواله محکمې لاري د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوڅلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو وینجنو حالت ښه نشي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدراعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګ مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمنه او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندې کړې دي. د بی پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلی او دایې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادی راډیو ته تایید کړې چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادی راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادی راډیو ته دا خبره وکړه.
تله ورځ دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوې دي، چې وایي د ژمن راډیو په نامه ده، د دوه نه لپاره تړل شوې ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وو نه وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي و، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته واک لیږد ورو او منظم وی. بایدن دا خبره د پنځشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپل مرستیالی او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندیدی کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 24م ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځشنبې په ورځ په خپله وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړې.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړې او هغه ته می د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټولي ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړې لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 24م ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالی او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و کاملا هارس د چهارشنبه پر ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ترامپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنې وکړې چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ترامپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورستر بلی خرابې شي. انټیک پلورونکو د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او رفتوامد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیریدو سره کندهار کې د زینتیا او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمیدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د میسو لوشي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خو نو د بل جې رقم غمه است، لا جوار، یا خاک، پلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی است. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډیر وزي سپینو زور کې بیا هر شی است، نه دي هر شی وغواړي موږ ته برابر وای سو او ځنګړې ځای چې جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې انوي نه دی پاتا، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلک رانه چې شوکیان دي، شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجي نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په غوډه راتله، نه د امریکا او جرمني او فرانسه او د خاص راتله خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي حکومت به اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي خپلې سوداوي بکې شي بوړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټاپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري و مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکو بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندیشمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندیشنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرن د انارو بس ته بند کړی مې، د کار مې خریدارو شی نسته، دا څو کاله کېږي بالا دغې سې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري ونو. هغه براریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کوو، په دغه مو وسو ته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتوغ دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو وسور څخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شیله نه دروځي.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنه دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خدای سده په انارو کې پاکستان اوس ګوره، دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړل شي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانا ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی و د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ په پنځوس افغانۍ دي. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته په لس افغانۍ مله دې چې مې د انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره کړې، نو لارې لګي، نو څه نرخ په پیدا کې موږ د یال به ګوله ډوډۍ سي، هغه لارې راباندې بندې کړې، نو د انار قیمت ډېر ښکته سو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په اروزګان ولایت کې پر شپږ سوه نهه شپېته هکتاره ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي، او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو.
له دې ټولو سره سره د اروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اروزګان انار وپیري تر څو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
یواسې اروزګان نه دی چې باغداران شکایت لري، د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري. د کندهار باغ لرونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د آبجوشو یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل هم سم بازار نه لري، چې له دې کبله دوی ته سمه ګټه په لاس نه ورځي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتاپ نوم د نسب انګور باغ لرونکو لمړی په ګرمو وبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوه ورځو لپاره په آزاد هوا کې وچبي.
متدا سم نه مروا ده خیر سره فائدې لسر ولکه مدد را ولاړ ده.
احمد شاه چې په کندهار کې د آبجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د آبجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن سوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ څه بیا را وړو ته چې په کوو دانې کوو یې چې دانې مو کړې بیا موټر ته اچو چې پرې ولو دلته را وړو چې پرې مو ولې دلته مو را وړو بیا دا اور دی. نو دغه دی چې دغه شانې کوو دغه شانې کوو د ټوکرې دا سور خطا کوو ته شدلو اوبو ته چې ځاو ته ابره نو دی دغه چې پرې سي ابره نو جوش چې جوش سوځنه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغ لرونکي هم لورتستون د سره مختیاوي نه یوازي د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي، بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وایي د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی.
اول بار جلی پر وسولې، جلی چې پر وسولې بیا په دوی کې د ګرز خوف او ګرمي و، نو ډیره انګوره ورسته کړل پلاخو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورستاس ولا ګرانګور انګور چې ورستاس ولا وس په خوا چې به دغه کوله شپش خور ورکول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خور ور ودرېدل نو دوه ناسلې کم کړې دي.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوي تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوش به هر تصادر سیبي خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي. ابجوش چې د انځرو په چیر د کندهار مشهور وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زادوی ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشری او پراختیا مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ په هار سره په کتنه کې وکړه. د افغانی سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل ایکس پانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوبډلې 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې و.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او خپ برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي، تاسو نه مننه کوم چې مو ته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که خزینه وي نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي، او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي، او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوار باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤولین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو، داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقد کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زمونږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زمونږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو، او په هغه شان باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیان باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي، ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په هغه کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زمونږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د منطقي د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي، څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت چې منځ زی. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوره چې دی سل په سلو کې ده فعال دی، سل په سلو کې. کله چې دغه کوچنی لږ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زوایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 10% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نکړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي او 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي، ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، میلمانه چې راشي، دروازې سره کینو، ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د میلمه سره بره کینی، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې میلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د میلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي. میلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي، ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري، صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده او ډېره اړینه موضوع ده. کاشکې زما د آواز که استادان اروي، مربیین اروي، مور او پلار اروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، غوته د کار زمینه د مسایه ده. دغه مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده. له یوې خوانه خو هغه څه چې دوی ته ضرور دي، د تغذیه په برخه کې، د خوراک پوښاک په برخه کې، هغه نه ورته رسیږي. له بل لوري بد چلند ورسره کېږي. مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو. دغه هلته تاسو څه ویل لرې؟
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي. کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي، خو اصلا امکان نه لري، ځکه چې هغوی هم د آزادي او ځینې مور پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکوي، خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي، ډېر غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري، ماته دغه واخله، ماته دا واخله، دا ورته زما سره د پیسې نشته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته ول د شایخص دي، ماته نه شخصه، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د زوی یم، زه ولې بل چې اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دا کوشش وشي چې دغه ستونزې، مشکلات، البته نسبي انداز کې د ماشومان ورنه لري پاتې شي، او که چیرته بیا دا کان ونه لري، نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړل شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دا به انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي، یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي. ما ته یادیږي زما مور کونډه وه، زه وړو کې ماشوم وم، د موږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبره زه ډېر ماشوم وم، دا خبر به هغه ګاونډۍ به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکوله، او په دې باندې به هغه آرامولی. نو کله کله زه مور سره ټوکې وم، د قدم خپل په ځمکه باندې ورته ووایم، ورته وایم چې دا د تور دې اوس غټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لږ پوه دي، هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنه شو، ورسره واقع نه شو، او وایته داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی، شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي، انشاءالله رون سهار به راشي، د مشکلاتو ستونزې به ختم شي، دا به د منځه ولاړ شي، ته به لوی شي، او الله مهربانه دی، پلار به د کار پیدا کړي. یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو، ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي، دا یو شرعي حذر هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي وویو چا ته ماشوم ته ورته راشه، لاس ورته موټه نیوله، څه درته درکم؟ بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې شی شته؟ ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده. وایي که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم، نو ته دروغجن نه حسابېدی. نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو، ځکه چې موږ ورته الګو یو، او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي، هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي، تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه شي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین. زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دینه چې کوم منجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ورنه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی، داسې د جهاتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبر شته. د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېره توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما په هوای خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نه شي، که زیاتې نه شي على الاقل دغه موجوده رسنۍ ده، خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظم جدي خواهشته چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي، هغوی درسي او پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیون کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. ما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا پر رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارهګي ده، خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر ده. نو دا د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکو، یعنې په دې اینو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دی او په خارج کې په ښه نیت باندې، البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابی راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبيب یم، د هر چا علاج زکوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړیم که نه جوړیم، ورسره خو د ما واجبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته وایم چې که چیرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي، او به فرهنګ هم داس پاتې کیږي، دغه نه یو وخت بدمش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته خطر کې دی، او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې مو تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډیره مینه باندې مشران د ټول شی واخلي، او مشران په ډیره مینه باندې تکرار نه وایي ما خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره او د هغوی د کورنۍ د مشرانو لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي؟ دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو مو ساتي، مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت، تربیه فرض یې چې است علامه مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغان نه پکتکان دل تور ور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره د سمکت سړکونو را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، ډیر مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشحاله دی نو افغاني پکتیکان تیرات پړند بندو روایم چې واقعا اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه تو سرسوي کوم رو سرسوي دی خو کوسم خلک بې وزله دي او خزر دور وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي، نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې، باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وسي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وسي، موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان ځم، به ډېر په ستونزو کې وي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر ژغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پر لا سرپناه نه درکړل سي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکی لار باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅی دی بلاست په شی له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه، روزګار په سیر په سرپناه نه سه، نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل ژمی را روان ده، دغه غم دی وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل د کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
جهان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
سمے دین سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لرمستا ستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ